څومره مهمه دي او د لوبي خو په استرالیا کې یغ تل چې پښونه ډیر تیز دي د تیزو بالرانو لپاره هم جوړ دي او هغه بیټسمینان چې تخنیکی لحاظ نه ډیر پیاوړي نوي ممکن حالت ورته ستونزې جوړ شي مثلا شارټ پچونه کنه شي لوبولې هغه تل به 150 پلس څنګه لوبي آیا افغانستان دغه سکواډ چې اعلان کړی دی دغه ټول مسایل په پام کې نیولې دي او کولای شي چې یو خننداره وړاندې کړی حالت څنګه
د لوبډلې ترکیب تک وګوره تر یو حد پورې ډیر ښه لوبډلې انتخاب شوی دی په اشخاصو کې کزه بیا چیرته وغږیږم ګوره تسلسل پکار ده ته ناسې کولای سي یو لوبغاړی یو سیریز ته راولې او هغه لوبغاړی په هغه سیریز کې هیڅونه لوبې او بیا ډراپ کې نړیوال جام ته هغه لوبغاړی کیمپ وکړ له ټیم سره وخت تیر کړ له ټیم سره مدت تیر کړ د ټیم په ترکیب
پوسه دا څه و چې دا څه وانه خستل شو په دې سکواډ کې
تاسو نور احمد لکنوال ډراپ شوی دا او هغه اضافه قیس احمد اضافه سوای قیس نور احمد لکنوال په کوم دلیل تا ډراپ ک اول دې ته زو ګورم کچیرته په استرالیا کې تاسو وګورئ قیس او نور احمد دواړه د دې جوګه د سي د افغانستان ملي لوبډله کې ولو بيګي خو تسلسل مهمه ده هغه تسلسل په نظر کې نه د نیول سوي نه نیول کېږي نه پېګم د فیسبوک لاره نه څوک باید لوبډله اعلان نکړي ول زدر ته کریم جنت ته ډراپ کړ کریم جنت کې د کپتان ډیر غټ قصور و چې کریم جنت نه صحیح استفاده و نه کړل په آسیا جام کې کریم جنت ته ډراپ کړ د هغله جنت بعد ګلبدین نایب چوالای وایسه ک مونږ په لوبډله کې بیټینګ ډیر کمزور اې ده
فکر کوم فضل حق فاروقی دی فرید احمد ملک دی خپل نوین الحق دی او سلیم صافی چې تاسو یاد کین سنور څلور تیز بالران دوی په اصلي سکواډ کې لري
پرت کې سیالي ده پډلیټ کې د سیالي دا نه پويګم درې ما سیالي چیرته دا برزبن کې دا کنه پويګم
برزبن کې د دوی هغه هغه لوب دا هغه وارم اپ میچ دی له پاکستان سره چې کوم دی
لوب غالي ته په کتو ته باید لوب ډال اعلان جوړ کړي پرت کې ته تیز بالر ته ضرورت لري سلیم صافی به ډیر مهم وي سلیم صافی بیا درته ما باید یو کال مخکې لوب ډال ته راغلی وای او همدارنګ فضل حق فاروقی په ډیر مهم رول لوبي په استرالیا کې ته با لغنا په دوه فاست بولینګ آل راونډر ته ضرورت لري سی یو د تا عظمت مرزای دا بل د تا ګلبدین نایب یا کریم جنات سی د استرالیا په چونو کې خو بولینګ درته کوي
بیټسمنانو خبري طرف د توپون کو دلته چې ما کوم نمونه ول وسل البته تاسو ته به تر معلومی خپل حضرت الله زازای دی رحمان الله ګربز دی ابراهیم زدران دی تازه بل لوبغاړی عثمان غنی چې دغه هغه پیلیز لوبغاړی دی هر یو کولای شي چوپنر راشي او بیا درویش رسولی دی بیا ورسته پکې نجیب زدران دی چې مهم لوبغاړی دی افغانستان د مینز دی او بیا نبی او راشد خان په دې ترتیب بنور لوبغاړی عظمت مرزه یعنی څلور پنځه داسې دی مګر دوی خو به ټول یو لوب کې نشي لوبولای مجبورې چې څلور دوی راولي یا درې دا به څنګه ترکیب باندې جوړي ستان اگزیسټ
مهمه خبره ګوره بیا تاسو ته وایم پلانینګ باندې دا آیت صرف اشتراک کولو ته زی اول باید کرکټ بورډ خپل ستراتیجی معلومه کی آیا زه صرف زما سه نړیوال جام کې اشتراک وکم او یا که زه په دې قسم سه نړیوال جام وګټم ک نړیوال جام ګټلو ته زی ته باید لوبډله د سه تیار کی سه ته هغه فیکٹرز ولري ست نړیوال جام وګټي او غټ لوبډله ته ماته ورکی زمنګ رحمان الله ګربز او حضرت زازای اوپن کړي ورپسې ابراهیم زدران راځي ورپسې درویش رسولی یا عثمان غنی به راځي بیا به نجیب او نبی او راشد راځي مهمه خبره دلته سټرایک ریټ ته په هم یو ورځنی سیالیو کې هم په شلوریزو کې زمنګ ابراهیم زدران زیو شادر ته نن وایم تاسو له طریقه ابراهیم زدران نړی ته راغی او د نړی په کرکټ براج کړي هغه به پس له بابر اعظم او له ویرات کوهلی او جو روټ نه پس یو داسې بیټسمن وی چې نوم به ډیر ستر سي خو هغه ته په کار ده چې خپل سټرایک ریټ اوچت کړي 500 بالو باندې 55 رنز په 40 بالو 55 رنز
سن په شلاوریزو کې چې دا بیا ډیر
نشته دا مسله د رضوان سره نن سبا
دا ته هیڅ بایلون کې رنزونه دي میچ غټون کې نه دي په څه معنی کته چې د 500 بالو 55 رنز وو کې نو پاتې سول اویاتو په اویاتو په کې تا باقي لوبډله سډیر خو کې پلاسو کې به وزل یا شپږ زلې سل منډه جوړي نو تا مجموعي منډه 150 وي زیات نه زیات 160 160 په ماډرن کرکټ کې په شلاوریزو سیاله کې گٹون کے منڈے ندی اور تیرے بے آسٹریلیا پچھونے کے
اوس هم ازادي رادیوی مجله واوره.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
وړاندې په خبرونه کې
دا تیر یو کال کې خبرندوی ټولنی چاپ هغه خاص توان نه لري په همدغه دغه زیاتره خلک کتابونه نشباړي.
دا به هم واوري چې شعر ژباړلی شو. استاد جنید شریف وای
شعر کې مضمون شعریت قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي.
شعر هم لرو.
ته ګلابي د مرسل اوربل کې یخی زه دی وږم یم لونګ یم وطنه.
دارګ له یو قصر سره مو آشنا کو.
دوه پوره کې جوړ شوی دا تخونی او دوه سالونه لري تکاویل لري.
اروپا لا هم له بګیو ډکه ده. په افغانستان کې دا کلچر پوره کې دوه دی. خو د کندوز په امام صاحب ولسوالي کې لا هم څو بګی او څو اسونه سپرلې وړي.
واخم کې جوړولې اوس مزه نه سره هغه خامزه نه سره.
احمد شبریم پر خبرونه کې مو هر کله کوم. په افغانستان کې له سبا دی یو کال را پدې خو د کتابونو د چاپ چاري ټکنی شوې دي. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې به تر تالیفات او ژباړې ډېرې خبرې دي. په کابل کې سروش کتاب پلورنځي یو لاغو مرکزونو څخه دی چې په لسګونو عنوانه ژباړل شوي کتابونه یې په تیرو کلونو کې خپره کړي دي. د دې کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرکوی چې اوس ژباړونکي لږ کتابونه ژباړي.
په دا تیر یو کال کې څنګه چې د کتاب چاپ سره د لدې همدغه سی یو لته هم ژباړه د په دې خاطر خو به لیکوالانو ژباړونکو کتابونه ژباړل خبرندوی ټولنه بورته چاپول متاسفانه اخر خبرندوی ټولنه چاپ هغه خاص توان نه لري په همدغه دغه زیاتره خلک کتابونه نه ژباړي. ډېر کم محدود
شغل زیرک زیاتوي چې پخوا به اکثر ژباړې د ارواپوهنې په برخه کې وي او د پوهنتونونو ساینسي ژباړل شوي کتابونه هم تقریبا ډېر چاپېدل. خو هغه برخه چې لږ ژباړې پکې شوي دي هغه شعر دی.
شخصا زموږ کتابو کې کوم څه چاپ کړی وو شعر ژباړه نه وو خو محدود یو دوه درې کتابه هم په دغه دوران کې هغه کتابونه چاپ شوي دي چې شعرونه وو پښتو شوي وو.
د شعر په تړاو کره کتونکو په دې نظر دي چې ژباړه یې اسانه نه ده. د دوی په باور له یوې ژبې بلې ژبې ته د شعر ژباړه درې مهم شیان په ګران خپلوي: آهنګ، کلمات، کلتوري ریښې. د شعر د یو بل اساسي عنصر خیال انتقال هم بلې ژبې ته سخت دی، ځکه چې د دوو ژبو په سره ورته کلماتو کې کله ناکله ورته احساس او خیال نه وي نغښتی. شعر د ګرامر تابع هم نه وي چې دا هم په ژباړه کې ستونزې ایجادولی شي. پاخه شاعران خپل ترکیبونه خپل کلمات لري. نو ژباړونکو ته پکار دي چې د مبدا د ژبې د شاعر له شعر سره لږ ډېر آشنایي ولري، چې دا مسله هم اسانه نه ده. د ژباړې ځینې متخصصان چې څه ته ژباړه وایي هغه له شعر سره سم سر نه خوري. جان کټفورد چې په 2009 کال کې مړ شوی دی د ژباړې د تیوري د کتاب لیکوال دی او ژباړه داسې تعریفوي چې د یوې ژبې متن د بلې ژبې د معادل متن ځای نیسي. که شعر ته ځیر شو دا ګرانه ده چې کلمات سره ورته وي. سیمبول بل مسله ده. د امریکایي نامتو شاعر رابرت فراست شعر سره اورو.
دا زنګل د چا دی را معلوم دی، د هغه کلیوال دی، را خبر نه دی ولاړ یم. د هغه زنګل ته ګورم چې په واورو کې پټ شوی. زما وړوکی آس حیران دی چې ولاړ له کورو لري. په دامنځ کې د زنګله او یخ وهلې بهیرې یم او د کال تیاره ماښام دی. آس مهار ته جټکه ورکړي، دی مې پوښتي چې زه څه کړم. یو بل غږ دی چې شمال او پسته واوره ورسره وړي. ځنګل ښکلی دی، تیاره دی او ژوره دی. زه ولاړ په خپله ژمنه چې تر خوب مخکې به ګرځم یو څو مایله، چې تر خوب مخ کې بګرزم یو څو مایله.
د فراست په دې شیر کې چې ژباړل شوی د ځنګل له تکرار پوهی شو چې دا سیمبولیک راغلی دی. نور سیمبولونه یې هم تت نه دي، خو پر آس سفر د منځنیو پیړیو د انسان سفر دی چې په نامعلوم لور به روان و. د دې تر څنګ شاعر د ځنګل څیشتن ته اشاره کوي او نوم یې نه اخلي. په غربي ادبیاتو کې هغه مالک چې نوم یې نه اخیستل کیږي ډیر کله هغه ته د خدای په سترګه ګوري، یعنی د خدای مفهوم ترې اقتباسوي. د دغه سیمه مفاهیمو انتقال د ژباړې پر مهال نورې ستونزې دي چې ژباړونکي ورسره مخامخ شي. په خپله د رابرټ فراست دا جمله مشهوره ده چې شعر په ژباړه کې له منځه ځي. فراست شایي د دې لپاره هم دا خبره کړې وي چې د ده په باور شعر دا دی چې څه ووایي او د څه پکې اراده وکړي. که کلمات وژباړل شي له ارادې سره به څه کیشي؟ د شعر د ژباړې د لا وضاحت لپاره مې د امریکا د متحد ایالتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو د استاد جنید شریف نظر اخیستی دی. دوی یو شمېر شعرونه انګلیسي ژبې ته ژباړلي دي. نو لومړی به له استاد جنید شریف څخه واورو چې شعر ژباړل کېدای شي.
هم کېدای شي هم نشي کېدای، دا په دې اړه لري چې شعر څنګه شعر دی. که شعر کې مضمون شعریت قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي. او په هغه کې د ژغ مسله مهمه وي او د کلماتو مسله مهمه وي نو هغو کې بیا ژباړه مشکله ده.
تاسو چې دا وویل چې مضمون او تصویر مهمه دی که چېرته په شعر کې وي نو ترجمه کېدای شي، د کلتور موضوع هم په شعر کې مشکله نه ده؟ په ځینو مواردو کې چې په شعر کې کلتوري موضوعات داخل شوي وي بلې ژبې ته انتقال سخته دی؟
و دا صحیح ده. زه فکر کوم چې په شعر کې خو موږ کوشش کوو چې د شعر په جوړښت کې غږ آواز ډیر نقش لري او تصویرونه ډیر نقش لري، نو مضمون کله ډیر نقش لري کله لږ. نو ځکه مې په دو په شعر باندې د کلتور خبره رانه وسته. ځینې ترجمانان د شعر ترجمه داسې دي چې دا د کلتور د پاره یو د یو کلتور د پاره د بل کلتور نه یو معادل شی پیدا کوي. هغه زما په نظر هیڅ عملی نه دی. بهتره دا ده چې هماغه اصلي شعر د اصلي کلتور بڼه په خپل شکل باندې وساتل شي، خو بیا لږ توضیح پکې راشي یا په فوت نوټ کې یا په یو شکل باندې چې توزیع پکې راشي. او نور سړی باید متکی په دی وی چې زاده لستونکي به لکه د کلتور نه با خبره وي یا دومره دغه ولري تصور او تخیل ولري چې دغه د پاره معلومات هم ورسره نه وي نو پوشي په مفهوم باندې تر باندې پوری.
د شعر په ترجمه کې لکه څنګه چې ناخدان وایي په هر ترجمه کې باید ژباړونکی صادق ووسی، لیکن په شعر کې یو ستونزه دا ده چې فرضاً په یوه ژبه کې د شعر اوزان یو ډول دي په بله ژبه کې بل ډول دي. ستاسو په نظر هغه شعر چې د ژباړې وړ وي آیا وزن ته هم باید پام وکړي؟
نه نه، زه فکر کوم چې وزن او قافیه خو بیخي مهمه نه ده په ترجمه کې. دا نه زما شخصي تجربه ده چې کله کله مې کوشش کړی دی چې شعرونه ترجمه کړم. خپله وزن سل په سلو کې نه ترجمه کیږي، خو چې ورته وایي په انګلیسي ورته وایي کانشسنس آف ریدم، یو شعور یو نوه آگاهي ده د وزن باید پکې اوسي. نو
دا هم مهم شی دی، دا آگاهی دی
مهم دی.
بله
بله، یو آگاهی چې دا پدې په فارسی یا په پښتو کې دلته وزن وو نو اوس چې ترجمه کوم زی بیخي د څنګه نه باسم. لکه اوس د هغه د جمال الدین رومي د بلخي شعرونه چې ترجمه شوی دی دلته، یو ډیر خ ترجمانې خ ژباړون کې زګه د عدالت زمونږ سره نږدې جورجیا کې دی هغه بیخي وزن پرې خی دی فقط تصویرونه یې ساتلې دي او روحیه یې ساتلې ده هغه روحیه د آسیان او د مینې او دغه مضامین یې ساتلې دي او ځینې تصویرونه یې ساتلې دي لکه اوبه او فرزن موسیقي او دا خو وزن او کلمات هغه ډېر بدل شوي دي بیخي بل شی ته جوړ شوی دی
د شرقي ژبو ترمنځ لا یو ورتواله شته فرزن د فارسی پښتو اردو عربي چې خصوصا چې رسم الختم سره یو دی او د وی جغرافي ژبې دي لیکن له غربي ژبو سره بیا لريواله شته څنګه که یو شیر څوک له پښتو انګلیسي ته ترجمه کوي یا له انګلیسي پښتو ته ترجمه کوي کلمات سره بچ کوي
زه فکر کوم چې نوې شاعر چې دی د ترجمه شاعر ځان مستقل کیده دغه نه د کلماتونه روحیت واخلي څه خبرم چې دا تبس ور را سره ومني کنه او ما خپل د بيدل او د مولانا زین شیرونه چې په انګلیسي اړولې دي هغه کې مې په یو شعر باندې قناعت نه وکړ مولانا زین شیرونه دي چې زما د ترجمه عنوان دغه دی هاوس اف روين خرابات نو پنځه شپږو غزلونو نه ما یو غزل جوړ کړی دی غزل خو نه دی خو یو ترجمه جوړه کړې ده
نو او بشه یعنی ځینې بیتونه مې استکړې دي ترې استلم دي
او او ډیر بیتونه مې استل دي او نور بیتونه مې د بل ځای هیڅ بیت دغه اما د بیت جوړښت مې نه دی ساتلی دلته خو په انګلیسي کې ستانڅه ورته وایي بندونه مې جوړ کړې دي
دلته په غزل کې ممکنه ده ځکه چې غزل عادتا هر بیت ځان ته هم معنا لري لیکن ځینې داسې غزلې هم شته چې ټول یو تاثر شیندي له یو سره مو بیا څه کړي
هغه نو هغه زما دغه یې دنده دا وي چې زه ترجمه کوم نو هغه زه اول ګورم چې زه دا کار کولی شم که نه که پوه شم چې د دې ترجمه سمه نه راځي نو بیا یې نه کوم هغه خبره دې سمه ده چې که یو تاثر وي یو دا غزل نه وي ماسې یو نوی شعر وي چې یو مضمون ولري هغه نو بیا هماغه یو مضمون یې که ترجمه وړ وو هغه به وساتم که نه وو نو بیا به دې تیر شم
په غزل کې زما مطلب ده ځینې مسلسلې غزلې شته چې مسلسله غزل ورته وایي چې تقریبا مضمون هم سره یو دی نو ستاسو په نظر د هغوی ترجمه بیا یو څه اسانه ده او ټول غزل څوک کولی شي چې وشپړي
دا خو زه فکر کوم چې په غزل کې مونږ د شاعر د قافیه دغه دی تابع دی قافیه ور باندې یو جوړښت تحمیلوي هغه نو بیا څوک چې ژباړه کوي په هغه باندې داسې تحمیل نشته څو بیته تې اخلي چې هغه ورته داسې ښکاري چې د دې بیت چې روحیه یې مهمه وي او دغه یې نوښت ولري په هر دلیل چې غوره کېږي نو په هماغه دلیل یې غوره کړي نور بیتونه یې دغه دي حتی په ډېرو شاهکارونو کې ضعیف بیتونه شته نو هغه په سړی ولې ترجمه
اما د آزاد شعر په برخه کې خو بیا فکر کوم څنګه تاسو موافق یاست کنه چې غورځېدل یا د وی برخه کمیدل ممکن مشکلات رامنځته کړي د ترجمې په
او خو هغه خو د یو مضمون نیمایي واخلې بل برخه پرې دی هغه مستمه نه ده د حافظ شعرونه دلته ترجمه شوې دي بیخی خراب دی ترجمه زکه هغه یو کلتوري دغه ده یو هغه د روحي مسله ده د آسیان او انقلابي خورته نشو ویلی خو دا د یو ریبلیون پکې شته
یو بغاوت شته پکې
بغاوت پکې شته نو هغه ترجمه کې بیا ورک شوی دی
استاد جنید فکر نه کوي چې په دې حساب د څنګه چې تاسو په دې مرکه کې توضیح او تشریح کړه هغه د مضمون او تصویر موضوع ته راشو د رباعی ترجمه ممکن آسانه وي څنګه ځکه چې ځینې مثالونه هم لرو مثلا په عربي ژبه کې یو ډیر شاهکار اثر د خیام د رباعیاتو ترجمه ده په انګلیسي کې څنګه
په انګلیسي کې خو دا هغه مشهور ترجمه چې دا هغه خو د کسجرال ده ما لسته ده او یعنی ختیم چې ډیر اثر دی خو سره لدیم روحیه بدل روحیه یشته روحیه شته خو یو څه پکې ورک شوی دی څه خبرم چې هغه د عربي ترجمه به څنګه وي خو په دې انګلیسي ترجمه کې د مشهوره ترجمه هغه د خیام فلسفه نشته د خیام نه یو دغه جوړ شوی دی یو اپیقور د وخت شراب وخته او غم غم مخره دا خوشته پش خیام کې خو د خیام هغه ایتیزم ماتریالیزم په ترجمه کې ضعیفه شوی ده څه خبرم چې دا سړی ویلی شي چې ربایي آسانه ده که نه ده خو ربایي کې هم خو بیا کافیه شته خو د غزل نه امکان لري چې آسانتره وي ځکه چې لنډ دی
او مضمون غالبا یو دی
خو دا به سمه وي ما پرې فکر نه وکړی
له استاد جنید شریف څخه په مننه د ژباړې لاري کې دیش چې زموږ د شعر موضوع پراخه شي او د نړۍ د نامتو شاعرانو په څیر زموږ شاعر هم په شعر کې محتوا ته توجه زیات کړي که د نړۍ مهمو ژبو ته وګورو اوس هم انګریزان له نورو ژبو انګلیسي ته شعرونه ژباړي اوس هم فرانسویان اسپانیایان او جرمنیان خپلو ژبو ته د پردیو شعرونه ترجمه کوي او په دې باور دي چې له دې سره هم د نورو په خوند کې شریک شي او هم د خپل شاعر مخې ته الهام بخښونکي مواد شي د نړۍ مشهور شبي چې د ارتیا لري مشخوې لرو په تیر بیا چې شعر مو یو ډول په یو خو روان دی او ګن شاعران مو سره ورته موضوعات اړوي راړوي
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
شاعر مرسل احمد زی خپل یو شعر ازادي رادیوي ادبي مجله ته راستولې دی له دوی مننه او شعر به له دوی څخه اوري
زړه می چوي ستا پرنګ يم وطنه زړه می چوي ستا پرنګ يم وطنه د وجود تابوت کې تنګ يم وطنه غیرتيان دي مامله پر مامله کړی زملت يم زتر جنگ يم وطنه هیڅ ملاله په دې خاور تیر نه ده هیڅ ملاله په دې خاور تیر نه ده زه خور يم زبیننګ يم وطنه ما ول زده په بیرغ کې کلمه يم ما ول زده په بیرغ کې کلمه يم مسلمان گاون نړنګ يم وطنه زه تاریخ يم خو تاریخ می بدل نکړ ځای پر ځای په هر باب زنګ يم وطنه هیڅ آرام سما اوستا په نصیب نسو د کوڅو د پرهرونو د ملنګ يم وطنه ستا په سوله کې زه حوره د جنت يم ستا په سوله کې زه حوره د جنت يم ستا په جنگ کې زه بدرنګ يم وطنه ته کوکناری د نړۍ په سینه شخې ته کوکناری د نړۍ په سینه شخې زه دې مست پیاله بنګ يم وطنه ته ګلابی د مرسل اوربل کی خی ته ګلابی د مرسل اوربل کی خی زه دی وګم يم لونګ يم وطنه
احمد شبریم پازادی روی ادبی مجله کې ستاسو کوربه د خبرونې په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوي د لوګر اوسیدونکو وایي چې د دوی په ولایت کې د عباسیانو د دورې د نامتو مشر ابو مسلم خراساني زیارت چې له مهمو تاریخي ځایونو څخه دی په اساسي ډول ورخول شي د روایتونو پر بنسټ د ابو مسلم خراساني زیارت د لوګر په برکی برک ولسوالی کې دی په همدې حال کې د لوګر ځای چارواکي د خلکو غوښتنې پر ځای بولیا وای د اطلاعات فرهنګ وزارت څخه غوښتي چې د دې ولایت د لرغونو آبداتو ساتلو او رغولو ته پاملرنه وکړي. نور حال د نجیب الله لو خیل پراپور کې
د لوګر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د ابو مسلم خراساني لرغونې زیارت شي نږدې دیار لسو کال لرغونتوب لري په اساسي ډول ورغول شي. ابو مسلم خراسانی د عباسی خلافت بنسټ خودونکو څخه و چې د زونو تاریخي معلوماتو پر بنسټ د 1740 څخه تر 1555 زیږدیز کال پورې د خراسان والی وو. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ د سلوزیو کلی اوسیدونکو فضل رحیم آزادای رادیو سره په خبرو کې له چارواکو د ابو مسلم خراسانی د لرغونی زیارت د اساسي جوړولو غوښتنه وکړه.
دا ډیر قدیمی زیارت ده، تقریبا ډیر لسو یا دو لسو کلونه شو خو به کیږي کنه، او دا چې دا بخید نړیدو په حالت کې ده، دا غوښتنه هم ده چې دا جوړ کی او څه او هاته یو کې ده، څنګه یو جماعت در سره د جماعت هم تقریبا د لویدلو په حالت کې ده، نو غوښتنه هم ده چې دا جوړ کی. نور ولاتو کې اکثره د زیارتونو چې موږ وینو ډیر د تازه جوړ شوی وي، او دا په مغه زړه حالت باندې غوښتنه هم ده چې جوړ کی.
د یاد سیمه یو بل اوسیدونکو محمد افضل وای خلکو خپل وس کړی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت لوی جوړېدو وشغوري، خو اساسي جوړول لوسه پورته دي.
تقریبا موږ خلکو هم دا ګمره کوشش کړی چې دومره ساتل چې خرابه شوی لوڅ کړی نه ده، یو نور خراب شوی نه ده، نو په دغه وضعیت باندې زه اوس خلک دومره خلکو ساتل، نو وزارت هم دا غته چې تکمیل کوم، ان شاء الله کار په وکړ. دا یو تاریخي ځای ده، تاریخي اثر لري.
د لوګر د برکی برک اوسیدونکو وای چې په خو وختونه کې به د زیارت ته خزینه او نارینه راتلل، او دلته به ختمونه او خیراتونه کول، خو اوس وخت کې ورته د خلکو تګ او راتګ نشته. د لوګر د بازخیر اوسیدونکو ګل نظر وای
د سی خزینه به راتللی سی پنځم نه څلور منه وړه به راوړل، دلته به پتیرې پخولي، ارغستلی به پخول، وریځې به پخولي، خلک به راتللی، ختمونه به کول. اوس هغه شوم بخی نسته، دا زیارت رنګ نور کړه، فقط هم دا خلک به سپینګری لار ارجونه به سپینګری اتله، خلک به اتله، مریضان به اتله، دلته به کول چې ورک بیرته وسغه شون میخینست.
لبل خو د لوګر ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست منی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت بیا رغولو ته اړتیا لري، خو نیوکه کوي چې په تیرو دوه لسیزو کې د دې ولایت د تاریخي آبداتو رغولو او لرغونو آثارو ساتلو ته پوره پاملرنه نه ده شوې. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم وویل
خو موږ وزارت نه پیشنهاد کړی ده، یو یو ټیم نیت آماده ده چې نږدې وختونو کې راشي، او ټولې تر تاریخي آبدې د خشي کوم باستانی سیم چې دي دا ټولې ثبت کې راجستري کې، او امید انشاءالله چې د لوګر د ابو مسلم خراساني دي تاریخي آبدې تر څنګ موږ نورې تاریخي آبدې هم څنګه چې دي لازمه ده هغه شکل باندې ورغول شي وساتل شي.
یاد دی وی ابو مسلم خراسانی چې د امویانو په پرزیدو او د عباسیانو په واکمنۍ دو کې زیاته ونډه درلوده، د عباسیانو له لوی سردارانو او له مهمو قمندانانو څخه وو. نوموړی په فارسی او عربي ژبو پوره پوهېده، او د فصاحت او بلاغت ستاینه کېده.
د لوګر په برکی برکی د ابو مسلم خراسانی زیارت رغیدل غواړي. د ارګ د نن او پرون کتاب لیکوال او د ارګ د تاریخ کتاب مؤلف علم ګل سحر مو په کابل کې د ارګ د نن له دوهم نمبر قصر سره آشنا کوي.
دو پوری کې جوړ شوی دا تخونی او دو سالونه لري تکاویل لري، او لومړی پور کې بیا دو خونی او یو سالون دا، په دویم پور کې یو ښه سالون او درې نورې خونې دي، او ځانګړي مشخص سامانونه هم لري. پخوا مخکې لدې نه دلته یوه بله دو پوریزه ژیړ رنګې ودانۍ وه چې یو وخت کې د دربار وزارت دفترونه وو په همدغه ودانۍ کې، د زړه ودانۍ کې بیا داود خان په وخت کې چې د ارګ د چارو تنظیم ریاست په نامه باندې هغه جوړ شو، دغه د دربار وزارت له منځه ولاړ، نو هغه د همغه ریاست دفترونه وو. دا بیا آهسته آهسته زیانمنه شو، زړه شو پسې له منځه ولاړ. په 1915 کال کې دغه دوه نمبر ودانۍ جوړه شوه. د اشنایی با بناهای تاریخی افغانستان د کتاب لیکوال د دغه معنی د شفافه ښکلا عجیب بولی وای چې د ارک پراخ باغ په منځ کې د ښه معنی ترڅنګ د لومړي نمبر او دویم نمبر ماڼۍ هم جوړې شوې. دا ماڼۍ د نسترن او مسل ګلونو باندې ښایسته شوې چې د همدې ګلونو د باغچو له منځه یو بت لارې لري. البته ګلونه خو اوس زیات زیات شوي دي او مختلف نوع دي ډېر، او رښتیا هم چې ښایسته دي. دواړه ودانۍ او موقعیت یې هم د آل د باغ په منځ کې لري، شاوخوا یې باغ ده او دې خواته ډېر کلا ده. نو د دې اسنکار د ودانۍ د نور محمد صدقي او بیا د امین په وخت کې پیل شوی و، او کله چې د حفظ الامین دفتر تجبیق ونډې ته تجبیق ماڼۍ ته ولېږدول شو، د بیا دا کار یې وځنډېد، بیا د کارمل په وخت کې بشپړ شو. دا ماڼۍ د ډاکټر نجیب الله په وخت کې دي، هغه د جمهور رئیس په نظامي چارو کې د جمهور رئیس مرستیال و، جنرال رفیع د هغه دفتر و، او د سر قمانداني اعلی غونډې به هم دلته جوړېدلې. او دغه ماڼۍ بیا په تنظیمي جنګو کې ورانه شوه، ډېر زیان یې ولیدو، ډېره خرابه شوه. د دې ودانۍ یو سابقه دار محمد زمان تنظیمي جګړو په وخت کې دلته کار کاوه، هغه دا یوه کیسه به کوله. په هغه وخت کې د ټولو جهادي رهبرانو او قمندانانو یوه ډېره مهمه غونډه دلته جوړه شوه، او وایي اشپزخانه په ګراج کې وه. له ګلبدین حکمتیار پرته د ټول جهادي رهبران دلته وو. نو یو نیمه بجه وه، وایي موږ ډېره ښه ډوډۍ مو تیاره کړې وه. ډوډۍ وخت و چې دې وخت کې راکټونه شروع شو او جنګ شروع شو. نو یو راکټ وای راغی مستقیم دی برهانالدین رباني په موټر باندې ولګېد، زریدار موټر او هغه یې خراب کړ. او ډوډۍ اشه وای پات شو، دوی وتښتېدل. او پیغورزم وایي دغه ودانۍ ډېره زیاته زیانمنه شوه، او راکټونه ډېر په باندې ولګېدل. چې هغه چا چې راکټونه راویستل دوی مخالفین چې وو، دومنه ویل چې حزب اسلامي و، که حزب وحدت یا نور څوک و، خو اطلاع یې لرله. او کله چې دې غونډه مهم وخت ورسېده، ډوډۍ وخت و، په دې وخت کې وایي ډېره شدید حمله وکړله. دا ماڼۍ بیا د حامد کرزي په وخت کې د ارګ د ساتنې او څارنې د سلاحکارې میرمن رامیکا احمد چې دا د سلطنتي کورنۍ غړې وه، د دې په هڅو باندې جوړه شوه. دا ډېره لایقه میرمن وه، انجینر وه، او دا ماڼۍ یې ډېرې ښې وساتلې. او یو خو بلده وه، پخوانی حالت ورته معلوم و، شاهي کورنۍ په وخت کې. او بله ډېره زړسوانده میرمن وه. تقریبا زیاتره ماڼۍ د دې په نظر لاندې جوړې شوې. او دغه دویم نمبر ماڼۍ چې دلته ده، تقریبا داسې یو مېلمستون شکل یې هم درلود. کله به چې بهرني رئیس جمهوران، پاچاهان، صدراعظمان یا څوک مهم کسان راتله، زیاتره به دلته اوسېدل. یعنې یو ډول مېلمستون به و. مثلا د هند صدراعظم من موهن سینګ، پخوانی صدراعظم یو میرمن، د ایران جمهور رئیس احمد نژاد، د پاکستان جمهور رئیس پرویز مشرف، د انګلستان صدراعظم ډیوید کامرون، تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان، د امریکا جمهور رئیس میرمن لورا بوش، او د ایران د جمهور رئیس خاتمی او میرمنې، او داسې ډېر نور بهرني میلمانه دلته اوسېدلي دي. یعنې شپې ایستېدل کړي دي، څوک به ډېر وخت لپاره راغلي.
د آسپګۍ نن سبا په ګڼو اروپایي ښارونو کې د عوایدو یوه سرچینه ده. په ځانګړې ډول په هغو ښارونو کې چې لرغونې دي، د آس په بګیو کې ګڼ ګرځندویان ګرځي. بګیوان ځانګړې جامې اغوستې وي، ځینو بګیو ته ښځې ناستې وي، ځینې نارینه چلوي. په افغانستان کې بګۍ یو آس کشوي. په اروپایي ښارونو کې په اکثرو بګیو پسې دوه آسونه تړلي وي. یو روایت دا دی چې آسونه 3500 کاله مخکې تر میلاد اهلي شوي دي. بیا له دې آسونو په بیلابیلو ډولونو استفاده شوې ده. پر مختللي شکلونه یې د دوو ټیرونو بګۍ دي. بیا د څلورو ټیرونو بګۍ په اروپا کې دود شوي دي، او د امریکا په متحده ایالاتونو کې به یو وخت د شپږو آسونو بګۍ هم ګرځېدي چې د لرې سفرونو لپاره به کارېدي. د اتلسمه میلادي پیړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې بګۍ زیات شوې او څو لسیزې وروسته یعنی په نولسمې پیړۍ کې د راپورونو له مخې یوازې په لندن کې لس سره بګۍ وې. د دې بګیو ستونزه دا وه چې هغه وخت د آس له فضله موادو شکایتونه زیات شول او خلکو به ویل چې د لندن سړکونه زهرجن شوي دي. په ځینو نورو ښارونو کې لکه نیویارک کې هغه وخت یو لک آسونه وو چې ویل کېږي د دې آسونو پارو لویه ستونزه پیدا کړې ده. هغه وخت یعنی په 1894 کال کې ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې وړاندوینه کړې وه چې په 500 کلونو کې به د لندن سړکونه تر 9 فیټه په پارو کې پټ شي. دا موضوع په 1898 کال کې په نیویارک کې د ښاري پلان په لومړي نړیوال کانفرانس کې وڅېړل شوه، خو حل لاره ورته پیدا نه شوه. البته 14 کال وروسته تر دې غونډې د نیویارک او لندن په څیر د نړۍ په مهمو ښارونو کې موټرو د ډیرو آسونو ځای ونیو او ورو ورو بګۍ په ورکه دو شوې. خو تر نړیوالې دوهمې جګړې را وروسته د دې سربیره چې موټر ډیر زیات شول، د نړۍ په پرمختللو ښارونو کې بګۍ د مالونو د انتقال لپاره نه، د سیاحت لپاره پکار شوې، چې لا هم د اروپا د زړو ښارونو په تنګو کوڅو کې د آس د نالونو ټک ټک سړی پخوانیو وختونو ته بیایي. نن سبا یې د خوشیو لپاره په اروپایي ښارونو کې د آسونو له شاتنیو پښو سره یوه کڅوړه تړلې وي چې له دې سره سړکونه هم نه ککړی شي. په افغانستان کې د سولې د کلونو په وروستیو کې د واټونو د ساتنې لپاره حکومت ورو ورو هڅې پیل کړې چې د بګیو مخه ونیسي. کله به یې په پخو لارو نه پرېښودې، کله به یې بیا له مهمو ځایونو څنډې ته کولې چې له دې سره دا کلچر ورو ورو کم شو، خو لا هم ترای تم نه و. نن سبا د افغانستان په لویو ښارونو کې بګۍ ورک شوې دي او په ځینو وړو ښارونو کې لا د بګۍ شرنګۍ تر غوږو کېږي. یو له دې ښارونو د کندوز د امام صاحب ولسوالي مرکز دی.
د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې لا هم د ګوتو په شمېر یو څو بګۍ موجود دي او د بګۍ د سورلۍ ځانګړي مینوال د تګ راتګ پر مهال ورڅخه کار اخلي. کلن نیاز محمد چې له 1.5 کال راهیسې د امام صاحب په بازار کې بګۍ وانی کوي وایي
پخوا به خلکو د ودونو په مخفلونو کې له بګۍ استفاده کوله. بګۍ به په رنګارنګ ګلونو سینګار شوې وه او ناوې به پکې وړل کېده او د ښار ډېری خلکو به د ترانسپورټي وسیلې په توګه کاروله، خو د موټرو په زیاتېدو سره اوس ډېر لږ شمېر خلک له اسپګۍ څخه ګټه اخلي.
محمد ابراهیم چې له 25 کلونو را په دې خوا د امام صاحب بازار څخه تر روزې پورې د آس بګۍ چلوي وایي پخوا به خلکو د زمو ناوې د لیږ لپاره آس بګۍ کاروله.
خو موږ له یوې ګلۍ څخه بلې ګلۍ ته په بګۍ کې ناوې وړله او زموږ کاروبار سخت جوړ و. خو چې موټران او رکشاوې نه وې، خلکو بګۍ دربست نیولې، هرې خوا ته به پکې تلل، خو اوس هغه پخوانۍ مزې او خوندونه نسته.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی فیض الله چې له 25 کلونو راهیسې بګۍ چلوي وایي د همدې آس بګۍ له لارې خپلې لس کسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
25 کاله کېږي بګۍ وانی کوم، یو لایي کوټه هم تورته پورې نه ده جوړه کړې، آخر آینده به هم څنګه چل کېږي؟ وخت هم ښه جوړولی، اوس مزه نشته، هغه پخوا مزې نشته.
د امام صاحب د روزې د سیمې یو اوسېدونکي 50 کلن نوراغا له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بازار ته د تګ راتګ پر مهال له آس بګۍ څخه استفاده کوي.
زوسم بازار ته د تګ راتګ پر مهال له آس بګۍ څخه استفاده کوم، ځکه هم اقتصادي ده او هم چاپیریال ته زیان نه رسوي. دولتي چارواکي د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې ترڅنګ باید د آس بګۍ میراث هم ژوندی وساتي.
له بګۍ څخه پخوا په پلازمینه کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د آس د بګۍ له راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډو. تر بلې مو زه احمد شبر په خدای سپارم.
Chimimi na pde pda ba
Come up, come up, let's go.